پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بچراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
ټاکل شوی وه موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کاله کېږي. دا دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل سوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ننګرهار د بالی ویاند وی په بل ولسوالۍ غنی خیلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وی چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوونکی د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویاند سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تیر شپه په مومن خیلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول غوښتل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري ښار جدې په 100 کیلومتره کې د کښتۍ پر باډي دوه چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنی بیا دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په دوه میزایلو ویشتل سوی ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. خو پیښه په داسې وخت کېږي چې په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل شوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې په ورځ ویل چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیریچمې سیمې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیگ اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشې کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي موکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 14 نورو مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له 2 ورځني اخو ډب وروسته ونیول سو او ټاکل شوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرجنی جایزه به ورکړل سي یوه هم د ژوند چاپیال د ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده. که چیرې دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي دا به د نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډېر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سوډان کې د سولې جوړجاړي کې زمینه برابره کړې وه او یا د بې سرحده خبریالانو د سازمان استازی د دې جایزې ګټونکي اعلان سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې شته چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو له کبله د دې جایزې ګټونکي اعلان سي.
له پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبري حملې شوي دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغو زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغو احتمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښیم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به یو څه زده کړي، پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش واخلم د شپږ میاشتې تېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په 2 نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یوه غړي وایي د دار ملک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حمله د فکری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبری حملو د دفکولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. لکابل د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفاع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړي رحیمي ظریفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حملې سوي دي. له اغلی ظریفي نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حملې سوي دي. هغه وای په دې باندې زه نه پوهېږم کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوي په هر صورت هڅې سوي خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوي اغلې ظریفې په دې اړه معلومات ورنه کړل درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکي ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري د دغه کمیسیون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسیون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه حق کړي د دغه چارو کارپوه فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي اوس پښتنه ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکه بدلون راولي خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنې او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسیون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسیون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حملې شوي خو دفع شوي دي د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وای در ملوک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي د دې کارپوهانو له ډلې اغا ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي لکه ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلی دي
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو یو معیار دا ده چې هر اداره باید خپل ټیم ولري ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده دوم معیار دی غیر لپاره فزیکی امنیت چې مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي نو هغه د انتخابات کمیسیون نه لري په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی چې کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې شوی تر ډیر حد پورې کامیاب وي هغه که پر ویب سایټونو شوی هغه که پر سیستمونو شوی دي ستونزې ستاسو ډیرې دي یو غټل لیم دا سیستم د دې په کنټرول کې نه د خپل ټیم نه ورته لري دې ورته فکر پرامه ده کینه ورته لودا نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو د کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کی یعنی پیک پر هر صورت د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره حد پورې دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حملو نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
د کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لنډ لار ده نه دوم دی کولای شي چې تر ډیره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول ولایتونو نه ټول شوی دي نو انلاین دغه کوم حالت نه ستدي کولای شي چې هغه سیمه ایز یا هغه لوکل شبکه ورته جوړ کړي همدا موضوع ده دوم دی دغه ډیر وخت انټرنیټ عملیس کیږي نه هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پر پر لري ستول سیستم دی کاروي نو تر کومه د پرزي در مالوک دی وایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر سایبري عملو په وړاندې دغه نه دی کوي نه دی ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دی خپل ستونزې درلودي تر ډیر هدا پوری دغه خپل معلومات د ټیم په اساس لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه عملو احتمال د کم
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي ترشای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حمله تر شاد دولتونه وي استخباراتي داري وي د کله دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه د خپل غواړ پلان کړی هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هیواد سرنويستو په یو سیستم کې تغیرات اولی په ټوله کې هغه څه دې غواړي غیته ورسی
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کار په هغه ملک سهارو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري او سمورځو یې ویناريواله مسلې ته خور سره اوسې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو د ترکیه له خوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالي او حمله دوام لري زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي خو کوردان وایي چې مقاومت کوي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره څاروان صاحب د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته وایي
تکر صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي یعنی بندیزونه پرې ولګوي او درېم انتخاب دا چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پانه لیکلي دي په سپینه مانی کې هم کله چې خبري اعلان ول شاغل ټرمپ څخه وپوښتل د هیله سرګند کړ چې منځګړتوب به وکړي شي د بل دي چې نور جزئیات څرګند کړي وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري
بله او په د سوریه په شمال کې د غسیمه چې جګړه پکې روانه ده او ترکیه هلته په وزي عملیات پیل کړی دي هلته اوس څه وضعیت روان دی تازه معلومات لسیمه څوي
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العين شهر په شاوخوا کې بمباري وکړي دا یو له هغو سرحدي شهرونو څخه دی چې د ترکیه د پوز حمله پکې متمرکز دي یعنی ډیر توجه ډیر زیات توجه هم دي شهر ته د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو د روټرز خبري آژانس خبريال وایي چې په شار کې د نننه د ډزو ژغون اوریدل کیږي د روټرز خبريال راس العين شار ته نږدې د ترکیه په خاوري کې میشته یا وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریه خاوري ته روان وو د وایي چې دغه کسانو چې په دغه زغرګاړو کې سپارول د الله اکبر ناری وهلې د سوریه د راس العين شار خواته په مخ روان وو لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا یو سلو شل کیلومتر لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولۍ وشتې دي د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو نه څلوېشت مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي
بله ورسته پښتنه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بلې، دا موضوع ډېره مهمه ده، ځکه چې یو شمېر کردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګېږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګېږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بیلتون غوښتونکو متحدان ګڼي، خو د دې په مقابل کې یو شمېر کورد ځواکونه د ترکیې ملګري دي او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ترکیې په شمال ختیځ کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او کولی شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزي، د موبایلونو ترمیم، نلدوانی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټر سایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدا ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې له لارې څه ناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی تن زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
که مونږ ډېر شیان زده کړل، مونږ اوس کولی شو چې خپله خطې وګنډو، خلک مونږ ته خطې وړي او مونږ کولی شو چې دا خطې خپله وګنډو او روپۍ پرې وکړو. ادکه مونږ ډېرې ګټې خاصې خپل کړې شم، خطې وګنډم خپل کړې شم، مونږ کورنۍ چې بیوزله ده کړې شي خپل خطې وګنډلې پیسې مونږ خلو هم سیو کړو کې کورونا کو او خطې ګنډو ډېر شیان مدار کې زده کړل او مونږ ته ډېر شهرتونه په دا کورس کې درو شوي.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خز ده کی.
او ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو، نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورخایم او د زړل کوم یو سره ختم چې دی بده څه زده کی پرمختګ وکي کنه. زیدې په خطر نه چې بس ما شو خپل د شپږ میاشتې د ریشینه زده سینه کوم او زه هم چې دیم غریبانی بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوز د خیان دي سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې. موږ همداسې یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمېر ځایي اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله وطن د خیر عدالت پوت شوی ان شاء الله چې کسب دلیارې موږ خپل قرآنی مسره پر کولای شو دا کاروبار د موږ پر ډیر کده.
الحمدلله باسه کورونه دا کړو زکړای شو چې خپل قرآنی مسره په زما سره به دې طرفه پر راکما نرم غوړې چې دا کې پر مختو کی خپل کسب چې دا یاند کړای دې ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوز شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای سفری و ممیاشه ده و ممیاش موزه ایز واسکر تپای آشه مزه کردی انشالله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزي سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
سلر وی زره په شاوخوا کې داټا چې انتقال سوی په دې کې د نتیجه فورما او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړي ده د دوی ټوله داټا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خانولی عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټول 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلندلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دینی عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپل حق کورنۍ لاسنیوي وکړي چې مالی توانې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویل سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نشي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اخترې او باراتې نه دی وروړې. د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دی زیاتوي د او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالآخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه به دونه لیکل سي، دا بغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پریکړه ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کیږي، اصلا د کارت نه چاپیږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کیږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یو کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمیر دینی عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دینی عالم مولوي محمد ناصر فروتن وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دینی اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل. نو دا چې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړي نه ده کوي. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتن زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولای شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید ظهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اسمس کې لیکلی دی، هغه حمله چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوي باید د هغو هر اړخیزې څیړنې وشي. نوریه سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلي، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړ وکړي. اتل له زابل نه لیکي، زموږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانۍ لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلای لیکي له ځنځیره، هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز زابلای له ځنځیر سیمینه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پای الوزولی دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علی شنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علی شنګ